څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند غبرګون راپارولی. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې به ګډون وکړي. درنو دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي رادیو د خبرونو لنډیز، د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې ویغونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او سوال او طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. د ایران حکومت به ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له ټومي موافقې یو بل ګام لري کړي او خپلو سنټروفیجونو ته به د یورانیوم ګاز وروړي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت لوی سلاکار ویلي د ایران لاس یې له میلیاردونو ډالرو لنډ کړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوی، باید 13 میاشتې وای خو وځندول سو. د غونډې لپاره نوې نیټه لانه د ټاکل شوی. ورستای وار د افغانستان پر سولې د افغانان ترمنځ خبرې په جولای کې په قطر کې شوې وي. د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال نن د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د ټول شموله پلاوی په جوړ ولو کار کوي.
ولیس تقریبا د بشپړې دوه په حال کې دي د ګډونوالو د لیست بډیر جامع دی او ټول ته به د منندو وړوي. په دې کې به د افغانستان د حکومت د احزاب او مدني ټولنې او د ملي شورا استاد
د چین غونډه له هغو خطو سره چې د امریکا په مشرۍ پیل شوی او د سپتمبر په میاشت کې ودرول شوی جلا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره کیږي په اثر کې وي. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست اندیز سره د دریو او ډی آی د دریو ټی ټوینټي او د ټیسټ میچ لري پیل کړی. د سیالي د هند په لکنو شهر کې پیل کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیرونی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د لوبډلې غړي د تمرین لپاره هند ته استول شوی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډله سش کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د سختې ماتې له امله له شدیدو نیوکو سره مخامخ شو. د ویست انډیز په وړاندې په روانو سیالیو کې د کرکټ د ملي لوبډلې پیژندل شوی غړي لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمی اولا شینواری نسته. د افغانستان د لوبډلې د غوراوی د پلاوی مشر اندی مولیس د اکتوبر په 16مه اسوسییټډ پریس ته ویلي و چې په هند کې سیالۍ مهمې دي او د لوبډلې په تشکیل کې بدلون راوستی دی. اندی مولیس ویلي و چې د ټیسټ میچ غړي او نیټه به وروسته د شلوورا سیالیو په پای کې اعلان شي. درې اوډیای مسابقې د نومبر په 16مه، 9مه او 11مه دي. د نومبر په 14مه، 16مه او 11مه به ټی 20 مسابقې وي. د ایران حکومت په ځان نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لري کړی. د ایران جمهور رئیس نن وویل چې د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټریفیجونو ته د یورانیوم ګاز ورکوي.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید
دا وی سر له سبب مش خپل څلرم ګام او نوې ګام پورته کړو. مش څلور جمع یو هیوادونو او پنړی کې خپل دوستانو ته مخکې مخکې خبر ورکړی چې زموږ نوې فعالیت به هم د اټومي انرژي څارند نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا وینا له دولتي ټلویزیون وکړه. حسن روحانی ویل چې ایران به سبا لشتلجه یو زرو څلور څلوېشت سنټروفیجونو ته د یورانیوم ګاز ورکړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه داسې منل شوی وه چې د فورډو سنټروفیجونه به له ګازه پرته ګرځي. د امریکا د خارجه چارو وزارت لوی سلاکار او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي چې د ایران لاس له میلیاردونو ډالرو لنډ شوی دی. براین هوک د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې الحوره تلویزیون ته په مرکه کې وویل
We've denied the regime many tens of billions of dollars.
دای وای موږ د ایران له رژیم لسهاو میلیونه ډالر وګرځول. کوم پر ایران بندیز نه وای لګولای د تل په چیربا میلیارډونه ډالر په لبنان، سوریه او عراق کې د هغوی پر نیابتي جګړه په یمن کې د حوثی وسلوالو، د حماس وسلوالو او په بحرین کې پر پټه جګړه لګیدلی وای. براین هوکویل چې ایران پیسې نه لري او حتی د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تمویل لپاره له ستونزو سره مخ مخسوی دی. د امریکا حکومت نن نه وګړي چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره نږدې ارتباط درلود تر بندیزونو لاندې کړل. د امریکا د خزانې وزارت وویل چې په دې وګړو کې د ایران د پوځ لوی دستیز، د هغه یو زوی او د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. او د ترکیه چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلی یا داعش د وژل سوي مشر ابوبکر البغدادي خور د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه په تر کنټرول لاندې ښار عزاز کې نیول سوی ده. رویټرز او اسوسیټډ پرس اژانسونو د لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې د بغدادي نیول سوی خور 15 کلنه ده. رسمي عواد نومیږي. میړه یې د هغې ورور او د هغې 15 ماشومان ټول په یوه ټریلر کې استوګنول او هلته نیول شوي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دی او نور خبرونو تفصیل زموږ به پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند عکس العملونه راپاره ولید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل وبال او سختي واقع ده. د دې وزارت ویان ګران هیواد
د ډیپلوماټیک اورس له نظره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره وشي د سرکټ
سره په دې موضوع له کابل بشپړ ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې بادام واوري چې افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې چې خای په نږدې ونیو کې جوړ شي برخه اخلي او د دې لپاره یو لیست هم چمتو کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینا پال ولیس
تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو تالیس په ډېر جامع دی او ټول ته د مندونو وړوي.
دا چین دغه بین الافغانی غونډه کله جوړیږي او همدارنګا څوک پکې برخه اخلي تفصیلی ریپورت پیلرو. د ازادۍ رادیو لوري د کابل پدری تفریح سیمو او دوو پونتونو ته په نږدې راتلونکو کې وړیا وای فای انټرنیټ ورکول کیږي. دا موضوع هم را سره واوري. په خونځو کې ریباری شاید ستاسو لپاره نوې خبره وي خو له دې لارې ډیرو نجونو د ګډ ژوند ملګري پیدا کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. همدارنګا نور ریپورټونه هم لرو. د ګولیا چار تنظیم پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هیروئ. ازادي راډیو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل وبال او سختي وغنده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو چرګوي د بوزو باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI احضار کړي او نامناسب چلند ور سره کړی. اکرام الله اکرامې پاړه ریپورت لري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول هغه اقدام چې لاملې د دوړو هیوادونو اړیکې لا خرابېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د عمل د ټولو ډیپلوماټیکو اړیکو خلاف عمل بولي او سخت غندي. خود دې وزارت ویان ګران هیواد د سې‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت به په دې برخه کې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې ګام پورته کړي.
د ډیپلوماټیک اورس له نظره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره وشي د سرکټ سره مونږ د دا چلند مخندو خپل د اعتراض مراتب مونږ یو خبرپاڼه له تاریخ اعلان کړ. افغان حکومت به کوشش وکړي خپل موقف د قوانینو او اصولو سره مناسب وساتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر لطیف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی احضار کړی او نامناسب چلند ورسره کړی دی. د وزارت ټینګار کړی دی چې د آی ایس آی غړو په اسلام آباد کې افغان سفیر خاغلی مشل سره ناسم چلند کړی، خو دغه چلند په اړه تر دې دمه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي سازمان له لوري د دغه هیواد د سفیر احضارول کولای شي د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره افغان حکومت او سیاستوال باید په دې اړه جدي او واحد دریز ولري.
زما غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې دا موضوع له ملګرو ملتونو سازمان سره شریکه کړي. د دې هیواد ولس په دې اړه جدي دی. ټول افغان سیاسیون باید په دې اړه چې سیاسي استازي د یو هیواد د استخباراتي دستګاه له لوري احضار کیږي باید همغږي وي او دا موضوع د نړۍ هرې څنډې ته ورسوي.
خاغلی صدیقی وایي چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې ناسم او دوګونې سیاسي چلند کړی او ډیپلوماتیک اصول تر پښو لاندې کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول حق کړنه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لوري بې ساري بلل شوی او د افغان حکومت تر څنګ د دغه هیواد د وګړو غوسه هم راپارولې ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. پسم د اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. په یو بل رپورت کې به تری واورو چې افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشرۍ معنی وایي تیر ماښام ولسمشر غنی د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام په بل رپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د احزابو د استازو نمونه ځای شوې دي. خاغله مینپال ډاډ ورکوي چې دا به یو ټول ګډونه لیست وي.
لیست تقریبا د بشپړې دوه په حال کې دي. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټول ته به د مندونو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزاب او مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به ورسره اعلان کړي.
که څه هم خاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې د چین پر بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته بحث وشي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان المریض عقرب میاشتې په درویشتمه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې خاغلی غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکو ناسته د دوشنبه په ورځ ناوخته سره وغږیدل. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپل استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا به څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. په همدې حال کې د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالباقی وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولای په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي.
داسې کسان وي چې د یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري، داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوه استعداد شکل سره مواقف ورته مودیگان داسې ورته وادي شي چې دین به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دی وایي د خبرو محتوا باید داسې مسایل راونغړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمیدو ته وهڅوي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د ناسته د تیرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو. د ازادي راډیو لخوا د کابل درې تفریحي سیمې او دوه پانتونونو ته په نږدې راتلونکي کې وړیا وای فای انټرنیټ ورکول کیږي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر وایي دا اقدام د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیا او برابرولو په هدف ترسره کیږي. اړوند مسؤلین او د انټرنیټ کارونکي د ازادي راډیو د اقدام ستایي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
که څه هم په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر له میلیونونو اوړي، خو د بیو لوړوالی د لا پراختیا په مخ کې لوی خنډ دی. تازه ازادي راډیو غواړي د کابل په ځینو سیمو کې وړیا وای فای د خلکو او محصلینو په واک کې ورکړي. یادی اسانتیاوی به د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون، د کابل پوهنتون نجونو او هلکانو لیلیې، د برهان الدین ربانی د خونې او روزنې پوهنتون، بابر بن د زړو مکریانو خزینه پارک کې برابرې کړې. د وړیا وای فای انټرنیټ د غتړونونو په کابل کې د ازادي رادیو د مسولینو او د کابل پوهنتون، د برهان الدین ربانی د خونې او روزنې پوهنتون او کابل خاروالۍ د مسولینو ترمنځ لاسلیک شول. د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وویل د انټرنیټ با د کابل پوهنتون او د یاد پوهنتون د محصلینو ډیر ستونزې هوارې کړې. ای
کومک میتونه
دا کولای سي چې موږ سره ډیر مرسته وکړي او د کتابونو او لیلیو او یو شمیر برخو کې ډیر ستونزې هوارې کړي او محصلین کولای سي چې په خپل تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمیر محصلینو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې لدې اقدام نه هرکلی وکړ.
ډیر خوشاله يم لپاره وړیا وای فای هم هر مسل ته ګټه لري.
کتابو ته مو راځي نه درلودو، نو دغه یو ښه اقدام وز موږ لپاره چې ترڅو پورې موږ خپل علمي سطح لوړ کړو او د انټرنیټ نه استفاده وکړو.
پر دې سربېره د برهان الدین ربانی د خونې او روزنې پوهنتون رئیس ژمنه کړې چې د دې پوهنتون هغه پارک په د ازادي په نوم ونوموي چې ازادي رادیو پکې د وای فای انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر سمی مهدی بیا وویل دا اقدام چې ډیر ژر به عملي شي د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیاو برابرولو په هدف ترسره کیږي.
دې ته په پام چې د هرې ورځې په تیریدو سره د انټرنیټ اهمیت ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه انټرنیټ د عملي تحقیقاتو او څېړنو او په ټولنیزو شبکو کې د فعال حضور لپاره ډیر مهم او اړین دی.
ټاکل شوی چې ازادي رادیو ورته امکانات د کابل نړیوال هوایي ډګر په شمول په یو شمېر نورو سیمو، ادارو او محلونو کې چې جدي اړتیا لیدل کېږي هم رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا اوسمهال په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمېر 9.1 میلیونو ته رسیدلی او دا په چټکۍ سره مخ په ډیریدو دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د شمیل فصل وړاندې په جنوب کې ملي پولیسو ته ځانګړي تکتیکي زده کړې ورکول کیږي. په جنوبي حوزه کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي له دې کار څخه هدف په ژمي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د پولیسو چمتو کول دي. صادق رښتینی د پولیسو د روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
د جنرال عبدالرزاق په نوم د کندهار د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې افغان ملي پولیس د ژمي له فصل وړاندې د وسلوالو طالبانو د ممکنه بریدونو د شندولو په چمتووالي بوخت دي. دوی وایي د وسلوالو د جګړې د ګونو تاکتیکونو د شندولو سره بلد سوي او د هغوی د هر راز بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. دوو پولیسو شیر محمد او عبدالکبیر ازادي راډیو ته داسې وویل.
واضح خبره ده چې مخ کې مونږ نه پېدو چې اوس باید دشمن څنګه برهود وکړو، څنګه مونږ انداغه غي سر په سلامال وخی، اوس پار سره باندې پوي څنګه باید د جنگ په میدان کې مونږ کوم تاکتیکونه وکړو، کوم مهارتونه وکړو د دشمن نه پلان شوی عملی را منځو وس.
او مخ کې چې موږ الته په وځي پو کې وو نه بلاد مو سره وو او موږ ته مرجو بل یادغه ډیر راوښتله، اوس الحمدلله چې موږ ته دا ذکر راکول سوی دی. ان شاء الله تعالی امر بډیر پیوړی یو او دشمن سره په ډیر دغه مقاومت کولای شو.
په جنوبی حوزه کې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز مشر محمد ایوب ورداګ ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له فصل وړاندې به د جنوبي ولایتونو ټولو پولیسو ته د جګړیزو مهارتونو ځانګړې تاکتیکي زده کړه ورکول سي، تر څو په دغه فصل کې د وسلوالو د ممکنه بریدونو مخه ډب کړي.
زموږ پولیس ښه باور، ښه عقیده او ښه روحیه لري چې زموږ دشمن یو بیرونی دشمن دی، او د دې په مقابل کې باید افغانستان ټول خلک بلخصوص هغه څوک چې هغه د دوی په مقابل کې صلاح اخیستي، یعنی امنیتي ځواکونه دي، دا په میړانه سره جنګیږي، او دا روحیه او دا یو جذبه د ایمان بولي چې دوی په مقابل کې وجنګیږي. او انشاءالله دغه کسان چې موږ تدریس ورکړی، موږ آموزش ورکړی، ما درته ویلی چې موږ حقوقي او تکتیکي درسونه ورکړي، دا به انشاءالله په دې ساحو او مناطقو کې یو مثال.
په جنوب کې د کورنوي چارې وزارت تاسو مهال د ژمي لپاره د پولیسو د چمتووالي خبره کوي چې د تیرو څو نوی رئیس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په کندهار، زابل او روزګان کې پر افغان پولیسو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. چارواکي وایي وسلوال د افغان سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو په موخه تاوتریخوالی زیاتوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خونځیو کې د ودونو رویباري شاید ستاسو لپاره نوې خبره وي، خو لدې لارې ډېر نجونو د ګډ ژوند ملګري پیدا کړي. زموږ همکاري ناجی صافی همداسې وینجلې سره خبرې کړي چې د خونځي له ټولګي د بخت کور ته تللې.
خوانځای هغه ځای چې د هوسۍ ژوند دی بدل کړ. هوسۍ له همدې خوانځي د بخت کور ته لاړه. وایي کله چې د مریم علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه، د یوې ټولګي والې په مرسته یوه مېرمن خوانځي ته د لیدو لپاره راغله.
زما د ټولګیوالي خپلوان ټولګي ته راغلل. زه یې ولیدلم، لومړی ځل زما لیدو ته اندرور مې راغلې وه، بیا کور ته راغلل. زه لا دولسم ټولګي کې وم، وړه نجلۍ وم. دا مسله مې خپل کور ته پرېښوده څو خپل نظریات ورکړي.
هوسۍ په لومړي سر کې له دې ویره لرله چې که د کور ادرس ورکړي ممکن د کورنۍ له غبرګون سره مخ شي. د هوسۍ له واده اوس دوه کاله تېرېږي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله او د عدنان په نوم د یو زوی سختنه ده. وایي ګډ ژوند کې ډېره خوشاله ده.
ولا ما در زندګي زیات خوش هستم په خاطر از کی شوهر مم.
په شخصي ژوند کې ډېره زیاته خوشاله يم. د ژوند ملګری مې یو تحصیل کړی ځوان دی. موږ یو آرام او خوشاله ژوند لرو، یعنی زه خپل ګډ ژوند څخه ډېره راضی يم. کومه تجربه چې زه لرم دا یو نیک ګام دی، ځکه لومړی قدم کې له خونکو پوښتنه کیږي. ځکه یو څوک د نجلۍ له ګاونډیانو پوښتنه کوي تر هغه خده چې له ټولګیوالو یې وشي.
وخت زیات را به شاګرد است،
خو یو شمیر ښوونکي په ښوونځیو کې د نجونو قتل ناوړه دود یادوي. وایي دا د زده کړې په بهیر ناوړه اغېز کوي. ښوونکي شکریه وایي.
زه اوس هم شاهد یم چې یو شمېر کورنۍ ښوونځیو ته راځي، او که بیا نجلۍ خوښه شوه نو کور ورته پیدا کوي. خو یو شمېر دغه نجونو قانوني عمر نه دی پوره کړی او په هیڅ هم نه پوهېږي.
سلې بیا د کابل د رابعې بلخي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ډېر کله شاهده ده چې یو شمېر ښځې د ادارې په همکارۍ د نجونو د خوښولو لپاره په ټولګیو ګرځي.
زمونږ خپله او صنفی وه، نو هغې پسې راتل، زیاتره کورنۍ راتلې وې. داسې خپله د صنف مابین کې ښوونځي کې زیاتره خلکو به خوښولې راتلې ورته جنکیانو ته. خو شخصي روابط نه زیاتره راځي، صنفیانې پیدا کوي، یا مثلا هلکان بیرون نجونې چې ویني خوښوي، کورنۍ راځي، او بیا وروسته زیات مشکلات را منځته کوي.
خو د پوهنې وزارت بیا دا مسله ردوي. د دې وزارت ویاندې نوریې نصحت وویل چې د زده کوونکو له کورنۍ او پرته هیڅ چاته د دې اجازه نشته چې ښوونځیو ته لاړ شي. که له یوې خوا په ښوونځیو کې د نجونو خوښول له انتقادونو سره مخ شوی، خو له بلې خوا د هوسۍ په څیر ډېرې نجونې له دې هرکلی کوي، او دا د ګډ ژوند د پیل لپاره یو له ښو لارو ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ترکیه وای چې د اسلامي دولت د ډلې د پوخانی وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې د کورنۍ له څو نورو غړو سره نیولی. د ترکیې یو چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولی ده. رویترز اواسو شتت پرس خبری آژانسونه د یو جکپوری ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او انګور پرون د نومبر په 4مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډیر معلومات نشته ځکه هغه دومره مشهوره نه و. خو ترکی چارواکي وایي چې ښایي مهم استخباراتي معلومات ترې ترلاسه شي. هغه ترکی چارواکي چې لویدیځ خبري آژانسونه ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فخرالدین التن د بغدادي د خور اواد نیول ستایلی او هغه د تروریزم په وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی دی. ترکیه د سوریې په شمال کې د هغو ډلو پر ضد چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي په دې وروستیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره وایي د دغو عملیاتو هدف ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د یوې پراخې امن سیمې ایجادول دي چې وکولی شي سوریایي شاوخوا 2 میلیونه کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي. په اوس وخت کې ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوالو قربانه ده. بغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر د اکتوبر په 6 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لاسه ورکړی، خو دغه ډله تر اوسه یو امنیتي ګواښ ګڼل کېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په متحده عرب اماراتو کې د کمپیوټر او زیرک ټکنالوژي په مټ یو مجازي دارالافتا جوړ شوی. خلک کولی شي د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب وویني. صفی الله ستانگزی په دې اړه لنډ ریپورت جوړ کړی.
لال منځونو رانیولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټبوټ او چټکونکي اپلیکیشن لارې ممکن شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1,30,000 فتواوې کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وایي
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد.
مخکینی خلک ممکن خو غنی چې مفتی ته ورشي، خو د اوس زمانی خلک دومره وخت نه لري یا هر ځای دی. په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید ترې پاتې نشي.
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا.
چارواکی وای چې له چټکه ټکنالوژي په استفاده نوې نسل ته د اسلام د خیز د کړل لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجین وای د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره شوه ناسم چلند په کلک غندو. هیڅ افغان باید د پاکستان لخوا ونه زورول شي. په تیر بیا د افغانستان رسمي سفیر نبی الله زابلې د زابل لارغنده به وای په افغانستان کې ډیر ځوانان بیکار دي. هله د چی مسولین ورته توجه وکړي. حقیار د کندهار د میوند څخه وای افغانان سولې تړي راړتیا لري که حکومت دي که سیاسون او کنور افغانان دي باید د سول د پاره په صداقت کار وکړي. او نقیب الله حسن زیل کندهار نوایی سول هغه وخت راتلی شي چې داخلي جنجالونه ختم شي او اوس هم داسې ښکاري چې حکومت او سیاسون د سولې په اړه یو نظر نه لري. دوستانو دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د سمس له لارې مو راستولي وو. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 کیدونکې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی به در واوري.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر په چین کې دا بین الافغانی ډیالوګ لپاره پر غونډه خبرې کړې دي. د غونډې تاریخ لا نه دی ټاکل سوی خو د جمهور رئیس ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي. مینپال ویل چې د پلاوی تشکیل به وروسته اعلان کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په د ویست انډیز د ټیم سره د دریو او ډی آی د دریو ټی ټوینټي او د ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالي د هند په لکنو ښار کې کیږي او د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کسان لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواری په دغو سیالیو کې ګډون نه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي دي ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. د ایران حکومت ویلي دي چې دوی به سر له سبا د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټرفیجونو ته د یورانیومو ګاز ورکړي. د ایران جمهور رئیس نن دا خبره د هیواد د دولتي ټلویزیون اعلان کړه. وی ویل چې د دوی دغه فعالیت په د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. ورسته په خبرونه کې دوه ونیز خبرونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه د ګوډي اچار. خو مخکې تر هغه سپورتی خبرونه رحمت الله افغان دروري.
تاکل سوي چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالۍ لړۍ سبا پیل سي. له دې لوب مخکې تیر ورځ افغان لوبډلې ویست انډیز ته په یوې تمریناتي لوبې کې په څلورو وکټو سره ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د لوبې په پیل کې ویست انډیز ایکس 11 لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه چې په 8.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدو سره 1.5 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې 1.5 منډې هدف وټاکه. ورپسې افغان لوبډلې خپل لوبه پیل کړه چې په 4.5 اورونو کې د شپږو وکټو په لاسه ورکولو سره ورکړل شوی هدف پوره کړل چې له ډلې رحمت شاه و څلوېښت، نجیب زدران څلوېښت، اصغر افغان 3 ناسوځېدلې او ګلوبدین نایب 8 ناسوځېدلې منډې وکړې او بریا یې د خپلې لوبډلې په نوم ثبت کړه. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم د انتخاب په هدف د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د ښځینه فوټبال مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ د کابل، پروان، بامیان، بلخ، سرپل، غور او هرات ولایتونو د ښځینه فوټبال ټیمونو ترمنځ کیږي او په وروستي پړاو کې به ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخاب سي. د ښځینه فوټبال مسؤلې ارزو رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ نن ورځ پیل شوې او تر لسو ورځو به دوام وکړي. او د افغانستان د بیډمنتون دولس کسیزه ملي لوبډله د بیډمنتون په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د بیډمنتون نړیوالې لوبې د روان نومبر میاشتې له 8 څخه تر 10 نیټې پورې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د 150 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځورونکې ده. هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي. آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي؟ ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته له واده د بل کور په واده شوي لور یادیږي؟ د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي؟ د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې یې د نجونو او ښځو خبرې راخیستې او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ.
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده، خو په زړه کې باید د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي. له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي، چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي، خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي، بل کور ته ودیږي نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري. دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي. ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي، ستونزې او نور مسایل پټوي، حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي، نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي. نونس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښې او چپ لاس پیژندلی، نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اوریدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي. هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي.
په کورنۍ کې کله چې د لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي، ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی، چې جلی پیدا شوی دا د پردی مال دی، په دې باندې خفه کیږي، اته جړاګانې کوي میندې. نو دا اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي، همدا خبره دی ته کیږي چې ته د بل چا مال یې، بل چا کور ته ځې. نو زه چې هغه بل کور ته ملاړه شم، په هماغې کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده، ظلم پکې، وال ټکول پکې، هر څه چې پکې وي د پردی لور ده، زموږ خپله خونه ده. باید په خپل کور کې یو جلی هغه سه قدر عزت ته وشي څنګه چې د یو الک ته کیږي، ځکه هغه مزړه لري، خفه کیږي، خصوصا چې به د یو جلی سنلک پورته لاړ شي او دی واده نه کړي. فقط دا خبر ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي، سبا ورسته نه ساتي، تل مایوس ایدا جلی، ځکه ځین وخت ما سره مم دسی کیږي، زما ورور ته زم نه چې مشران دی یا کشان دی هغه ته ډیر قدر عزت کیږي، خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغه ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي. په کورنۍ کې کله چې خبرم کوم وي ته چپ شه، ته خبرې مکه.
یو بل میرمن چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او نغواړي چې نوم یې خپور شي وایي وروسته له دې څخه څلور ورونه یې زیږېدلي چې ټول ورڅخه واړه دي، خو دا چې نجلۍ ده نو اړ شوې چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري، ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندویه دي، حتی له هغې یې په خپله خوښه د خاوند ټاکلو حق هم اخیستی او په یولس کلنۍ کې یې یو دېرش کلن سړي ته واده کړی ده، خو ورونه یې په خپله خوښه ودونه وکړل، ښه لباس او ښه خوراک ورته رسېدلی دی. دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه و او هلته هم د پردي کور د ښځې په نوم یادېده، چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او څو ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده. نور د همدې له خولې اورو.
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واده کړی دی همدغه دپاره چې کور وکړي، کار وکړي، نو خپل خو لور خور نه په پرېشول چې کار وکړي، یا دغه ناوې ستا عجت نورو نه ست راځي تاسې کښېني. کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله، څه شی چې کار به و خټې به وي، دغه لرګي ماتول و ترون اچول و، دا ټول جنجال زما په سر و، دغسې چې دا زما نه ده، دا پردي پردي نجلۍ ده، څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم. نو دلته مې واده کړی نه وای، دا څال ده، دا څه شپې دي چې په ما راځي، خو دا څه ګناه مې کړی و؟
دا سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي، کوي. انجلۍ د زوم کورته ورزي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به یې ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه دا دی چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لونې چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف دی، پیرزوینه ده او د پیرزوینې پښتونه نه کیږي او الک چې ده د خدای نعمت دی، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې دی چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپله دا افکار د دین سره اړخ نه لګوي او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت دی او دا د اسلام سره اړخ نه لګوي او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د دریلونو او درې زامنو پلار او د کابل خار وسیدونکی دی وایي هغه په خپل لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور ته ورکول کیږي خزته محروم دي. خزته ډیر په حقیر سترګه قتل کیږي. کچیر ته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس اخلم یا بوټ اخلم، تاسو باور کوئ په یو رقم یو سان هیڅ تفکیک نسته. ام هم جنس کوم شی چرولم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم او ترسو دا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تبعیض او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د ښې رویې له وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري او له خپلې کورنۍ او خسرخیلو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نه وه او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره خصوصا د نجونو دپاره د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي. نور دا په دې مفکوره او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده یا مثلا دا خپل نه ده زامنه ته ډېر ارزښت ورکوي، زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلیل خپل لور د پردی کور ګڼي او یا د کور ناوې پردی راواده شوی ګڼي او هغې ته صلاحیت نه ورکوي. په دې اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکي داسې وایي.
جینا کنه چې په کور کې اولم بیگانه دي اخرم بیگانه دي. خو خبره ده چې مصرف پر باندې ونی شي پردی کور ته ځي موږ ولې ور باندې زحمت وباسو. خو خبره ده چې په کور کې وساتل شي ما د کور کورونه وکړم. دا خبره ښه ده بلر په کور کې باید ښه خوراک ونکړي، ښه کالي جامې او شوان اخلي چې میړه کړه لړ شي چیر څه کام غلطه دي وکړي. نو
په یو کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي
متاسفانه باید وایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي وو. په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفي پدیده جریان لري. لکه څنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کی. که زوی باندې خرچه کوي نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې د هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د بل شا کړه ځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو کړه ځي هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم شان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده د نساء سوره او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیز توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسؤول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کم سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي. آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهیدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد کا پسر کې راته وایي چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه قتل کیږي، عوامل څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کولی. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او کنه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمایش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند، زموږ د باورونو له وجې داسې کږه شوې ده. د ښځو اړوند د بدې فضا د منځته راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلېږي. موږ چې کوم ډول فرضیې د ژوند کې د ښځو د جنسیت په رابطه لرو، د دوی د ناتوانۍ په رابطه، د دوی د ناپوهۍ په رابطه، د دوی د مسؤلیت د نه منلو په رابطه، د دوی د مثلا د ارزښت د کمولو په رابطه، د ټولو په رابطه یو شمېر زیات جدي باورونه دي چې زموږ په ذهنونو کې دي، هغه د باندې نشته دي، او موږ خپل هماغه ذهنونو سره برابر عمل کوو.
همدا ناوړه ذهنیت د ځینو کورنیو بیا میرمنو ته څومره زیان رسولی شي؟
اوله ستونزه خو دا ده چې یوه ټولنه نیمایي نه زیاته غیر عادلانه خپل ژوند په مخ وړي، او دا پخپله عیب ده د یو ټولنې. ورسره د ټولنې نیمایي برخه چې میرمنې دي، هغه قرباني دي یو شمېر باورونو دي چې هغه باورونه سم ګڼل شوي دي، سم نه دي اصلا. ورپسې په اړیکو کې او د ژوند په مسؤلیت منلو کې پخپله ستونزه موجوده ده. ټول بار د کورنۍ او د ژوند نه انډوله ویشل شوی دی. ښځو ته هیڅ برخه ونډه نه ورکول کېږي، باورونه داسې جوړ شوي دي. نارینه باید ډېر بار واخلي، او همیشه باید ښځې ورته ملامتې وي. هغه چې مثلا کولی شي خپل مسؤلیت واخلي، د راتلونکي لپاره خپل تجربه د ژوند واخلي، هغه نارینه ګڼل کېږي او اصیل ګڼل کېږي. هغه چې په هیڅ کور کې اصیل نه ګڼل کېږي، هم د میړه په کور کې، هم د پلار په کور کې، او په باندې سرمایه ګذاري نه کېږي، هغه میرمنې دي، او دا قرباني د دې وضعیت کېږي متاسف.
د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو استاد ضیاءالحق شمس و چې د نجونو او ښځو جنسیتي تبعیض د هغه په تاوانونو او ستونزو او د دغه شان مسایلو د حل په موخه یې خبرې کولې. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واهیدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. د انتخاباتو په نتایجو پسې ما ګرځئ، د سکرو او لرګیو غم وکئ چې ژمی را روان دی، او ورځ په ورځ سکاره او لرګي ګرانیږي. چې ورته ووایي ولې ګران دي، وایي لارې بندې دي، برېښنا نشته، د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم شوي، امنیت نشته. نو سړی حیران پاتې شي چې د سکرو یې له رایو او برېښنا سره څه. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
وسم پام وکي لاندو خبرونو ته. نتاقان
کامیاب ډیو ای سی،
ناکام ګل تقلبی،
د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست،
بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي،
د فرنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل،
او دیوایان دیوایان د مرستیال ویان بیا کار پیل کړ. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست. خبر زیاتوي چې په انتخاباتو کې د تقلب، تخطی او نورو کارونو له امله د لومړیو او وروستیو نتایجو د اعلان وروسته کیدلو د انتخاباتو د شوقیانو زړونه ووهل او د شوق جوش یې کیناست. اوس چې دغو شوقیانو ته انتخابات ور یاد کړي، نو خبره په بله واړوي او ځان تیر کړي. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان وو، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان وو، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. ماهرین وایي له دې انتخاباتو د بسوګۍ واده جوړ شو، نو خدای خبر چې څه وخت به وشي.
د در په در آژانس په خبر کې ویل شوی دی چې بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د کاندیدانو د خیالونو د ونو شاخونه ورسره خوري. خبر وایي چې د بایومیټریک آلو د ورکېدو ډیوایسونو حساب کتاب د پاکو ناپاکو رایو بیلول د تقلب او تخطي کیسو او د حساسو موادو د کوټو کلوپونو ماتېدل دا ښیي چې خبره خنجاړې ده او پای نامعلوم دی. خو کارپوهان بیا وایي چې د موقت حکومت شمال هم رالوتی او داسې معلومیږي چې د ډیرو متقلبینو د خیال کاواکه ونې به ورسره چپه او ولویږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د فرهنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل. خبر زیاتوي چې دغو مامورینو پخوا هم څه نه وو کړي، خو له انتخاباتو راهیسې یو بغله خپل خوبونه کوي. زموږ ویده خبریال خبر راکوي چې د فرهنګ وزارت وایي کارونه خصوصي سکتور مخ ته وړي او هسې هم موږ د غټو او موثر کارونو د ترسره کولو لپاره نه بودیجه لرو او نه هم په کار پوه خلک. د دغه وزارت یو تن په خپل سر مقرر مشاور وویل چې د فرهنګ وزارت یو پالیسي ساز وزارت دی چې نه یې څوک خبره مني او نه یې پالیسي تطبیقوي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې دیوایان د مرستیال ویاند بیا کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې نوموړي د څه وخت لپاره دنده پریښې وه او په انتخاباتي کمپاین کې خولې تویولې. اوس چې انتخابات خلاص شوی دی، نو دی هم خپلې دندې ته راستون شوی دی. دیوایان ویان د مرستیال ویان وایي چې اصلي کار یې په فیسبوک کې نورو ته کنزا کول دي. خو د دې لپاره چې د کنزلمارو رسمي بستونه نه دي ایجاد شوي، نو دیوایان د مرستیال دیوایان په بست کې کار کوي. خبرونه خلاص شول.
انتخابات جوشول، نو کاندیدان خورانم په قرار شول. اند کاندیدانو د اتحادی غړیام خپل خوبونه پوره کوي، ځکه نه تلویزیون نه په کیسه کې دي او نه هم رادیو غانې وای رائے نه دی وړي. دیو مترس کاندید ملمستون ته مو بیايو.
bale aure. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نخکاری زخه دغلته په کور کې په یو ډډه پروتم. نه یو ټلویزیون هم نه مرکه را سره کړی ده او نه هم د مرکې لپاره ورغوښتم، لکه چې دوی هم زړه منلې چې مونږ رایه نه ده وړې. هو رښتیا وایې، د اتحادیې نور غړي چیرته دي؟ ما ته یې هم څه نه دي ویلي. د کاندیدانو اتحادیه خو نوم یې دی، خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هو کسانو خرڅ کړی وای هم ګټه نه کوله، ځکه چې خبره بلې خواته روانه ده. اوس هغه چې ځان ته کامیاب وایي هغوی هم په ځان پورې حیران دي. هو چې په تنګې خو معاونه دی درسره راواخله، دلته راشئ، ځکه نور څه نو یو شوروا خو درته پخولی شو. هو سمه ده، په خیر راشئ، په خیر راشئ. د اتحادیې نور غړي چیرته دي؟
په کورونو کې پراته دي. اوس هغه څو تنه چې ورته تلل راتلل هغوی هم نه راځي ورته. د تا څه حال دی؟
زه هم لکه د تاسې غوندې یم، هیڅوک راګور یم نه.
چې وموبایل د انتخاباتو پایلې نه منو هم چا یې پروا ونه کړه، نه کوم تلویزیون مرکه راسره وکړه او نه هم کومې راډیو.
نو څه وکړو؟
کومه نوې خبره باید وکړو که نه د خلکو یېرېږو.
مثلا څه ډول نوې خبره؟
که ووایي چې موږ موقت حکومت جوړوو څنګه به یې؟
والله دا هم ښه خبره ده، خو اوس دومره بې اعتباره شوي یو چې دا خبره به مو هم څوک وانه وري.
زه وایم که کومې نړیوالې ماترا ورځپاڼې ته پیسې ورکړو چې مرکه راسره وکړي څنګه به یې؟
والله دا دې هم سمه خبره وکړه، که دا کار وشي بیا به نو ټول مطبوعات او رسنۍ نوبات راته نیسي، ځکه بیا به ګمان کوي چې موږ ډېر مهم کسان یو او د کاندیدانو اتحادیه هم ډېره مهمه اتحادیه ده.
نو بیا ځان مه پکې کوئ، ژر د اتحادیې غړي راټول کړئ او یو تن د مرکې لپاره وټاکئ. خو کله به څوک پیسې ورکړي؟
هر څوک چې مرکه کوي باید نوي روپۍ هغه ورکړي، ځکه مشهوره کېږي.
او باید یې ورکړي.
که د ټولو موافقه یې مرکه زه کوم او د مرکې نیمې روپۍ هم زه ورکوم.
که تا نه کوله بیا به یې زه وکړم، انګلیسي مې بده نه ده.
چې ځان په خپله ماتره نه کړو بل څوک مو نه ماتره کوي.
هو، چې هغه د رایو شمېرلو جریان څنګه سو؟
د چنګوښو ټول دی چې دوه پکې اچوي درې ترې ایسته کوي، وای ناپاکې دي.
په رایو به خدای که د یوه کاندید د خولې مزه هم خشي نتیجه متیجه نه ورکوي.
له رایو خو هسې هم بېغمه یو، نور کوشش کوئ چې یو څه لاسته راوړو.
تر څو ورځې مخکې بیا هم شوو، یو نیم کس خو به راته ویل به یې چې کامیابېږئ، رایې مو ډېرې دي، اوس هغوی هم پښه ونیوله.
پوه شول چې لاس مو خالي دی، رایې مو نه دي وړي او نړیوال هم حساب نه راباندې کوي.
ځکه رایې مو یو نه وړي، ښه ساعت خو به تېر شو.
اوس دا هم واوري.
ډاکټر صاحب، غوږ مې خوږیږي.
زه خو د ستونې تداوي کوم.
نو په لوحه خو دې لیکلي دي چې د غوږ او د ستونې متخصص.
هو، د ستونې او غوږ متخصص یم، خو اوس مې د غوږونو علاج پرېښی دی.
ولې صاحب؟
ځکه چې نه حکومت د چا خبره او مشکل اوري او نه هم خلک چې دغه حکومتونو ته رایه ورنه کړي. غوږونه د هر چا شته، خو سم او د ګټې خبره هیڅوک نه اوري.
نو اوس تاسې ډاکټران هم تداوي نه کوئ؟
نه، چې څوک ګټه ترې نه اخلي تداوي یې څه پکار ده؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ اوزا، یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمېرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافرا پیسو هر صدر نهیر کړل پزړ سخشولی کافرا تغمون کی جانانا چتر څو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چی پتا باندی مین شم زڑ کی وین دا هر چا خوخی زہر چا باندی شک من شم مارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختن خواتا دیر
بشی ترخ وقتونا پت بچ کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جنگن ناستڑے جنگن ناستڑے دلار سارم دی خوبون میورک شوی تر سحر استوریش مارم یاد مستا پیزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسی گی دے دی خپل مرگ می رات کری غرم دوانل مرنا را پٹ شوید گرد